درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لمړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان لبریدا ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو یو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړي چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له حقې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت سیدیکوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلای نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله خېدي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته مات ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وو په 500 اوورونو کې 120 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنگلاديش څخه مات خوړلې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلې، د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو لورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډیلی په تیرو دو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللې. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنگلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواسینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 90% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګري ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو لکبله په کلنی ډول 1 میلیونه انسانان بری. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمل راتک سره د دغه ښار هوا ډیره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډیره ککړیږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو بیلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې لوی بل متخصص ساحل دوران سره ولنډ مرکه هم ولرو. لوړی سلیمان خیل صاحب تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی شارونو کې دلیل څه دی؟
نړیزه ته مننه کوربان سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هم جنان تاسو اندرون مرمته دقیقا په کابل همدسه په څکال لرا پرونو پر اساس ته سره ترڅنګ نور افغانستان کټ خورنه لکه مزار هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوی ده. د چې په ځینی حالات کې دا هوا ککړیږي خصوصا چې کابل باندې موږ باس ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده او په دې ورستو کې نفوس به اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر سختونه نه لري چې و کولای شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډیریږي اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا د کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستاندارډ باندې کورونا بلاکونه نه نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو لپاره ډیر زیات د سون ټوکي وسوځي خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ارتیا ډیر لري. دغه تر څنګ تاسو کوم توجه سي یاستئ په کابل کې دا غرونو کې ډیر خلک ژوند کوي هغه کم عاید لرونکي خلک په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپل سترګو لیدلې دي هغوی په ځینې حالات کې ټایر پلاستیک همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کیږي. او دغه تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډیر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې موږ د تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړي تاسو له یو اسګانا یا له یو سیر نه بل مسیر ته ووځي نو که عامه ترانسپورت ونه وسیږي هر یو کس ځان شخصي موټر ووسیږي هغه نن په کابل کې چې دی هغه ډیر ماډلونه ټیټ دي دغه څنګه چې تیل نو د کیفیت زمونه خنه ده او موټر هم چې دی ډیر پخوانی دي نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوی دي او د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. بیا تقریبا تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې یو کولای شي په شکل باندې د هوا ککړتیا مسله لا کم کړي او خلک دې د دې ستونزې نه اوځي. یو بل مهمه او اخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده که هر چې روسي خلک ابو دی افغانان هم منډي ته خلک خار وای بس کابل هر څنډه د خلکو روان دي منډي ته ورځي امغه دی افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده نو ځکه د کابل د سیو فراخ او اړخي د خار نه ده نو دغه ټول عوامل چې د کابل د اواق
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب تاسو د بی کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژوندونه د امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي فلټر یې کتل کیږي فلټرونه ور بدلی چې دا ککړتیا ډېر خبرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته دا هم وی هوا ډیره ککړوي دا څنګه ده خبره؟
د پیسن د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي کاغه پټرولي موټر دي نو تاسو وګورئ په کابل کې د درې سوه زره موټرونه ډېر په کابل کې دا اوس نه خپل د کابل موټرې دي چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري دا هغه مسائل چې دي هغه تر څنګ د بلندنځلې چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي د غنن خپل شاهد چې اشاره نه ونراتله ما اشاره نه کوي چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده. هلته یو لس منځلای کور مولید چې بغیر له فلټره نو کما دا کوم دود یا لوګي چې دا په هوا ته یا خپرېده نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بد خلاص څو عامل یو ځای سوي دي چې کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه ځکه چې ژمی دی په ژمی کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شیان استعمال نه کوي ځان د تودولو لپاره لرګي خو د اقل استعمالوي. شاید یو علت دا وي چې په ژمی کې هوا ډېره خرابه ده په ښارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډېر استعمالوي په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته څنګه موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا کټړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل لرګي صحیح ده چې یو ناوا دی اوا ککړتیا کې رول درلودای شي خو په هغه انداده چې ټایر او پلاستیک او بعضی خلک مات مال دي دي چې بعضی خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین دی موټر نه چې پاتې کی دا څه دی. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړای د دغه تر څنګ ګره منګه د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړکای خار ده وو میلیونه نفوس تر ژوند کوي نو وو میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره منګه مخکې تللی کنټرول ولرو مخکې تللی موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم برقي اوسېږي بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي ځکه کابل د جغرافیې له اړخه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باندې شپې کوم توجه اوسي موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غونډه یا طبیعي باد غونډه هغه ککړتیا لږ خار نه باسي په مجموع کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله ډیر مننه سلامات اوسې اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت شنه دی خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغل سلیمان خیل د شنه فضا یادونه وکړه ونی بوټی د څه ډول کومک کوي شاید مرده ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیر مننه سلام شه سلام تاسو ته د تاسو اوریدونکو تر دې پروګرام الماتر د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څرګنده یا ګټه زده سه شنه ساحه په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په استلاتو کې شنه ساحه ته د هوا فلټر وایي. هغه دلیل چې دا ولې فلټر وایي دا د څومره موږ تاسو شنه ساحه په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت دسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنی تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم چې هوا ککړي هغه جذبوي. یعنی ونې شنه ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت
په چاپیریال کې چې څومره موږ شنه ساحه ولرو، معنا دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلټر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولای شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل حکومت خلک هم څه کولای شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د لډیرو کلو ډیرو فاکلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لور وخت کې دا خودلې ورس د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوټه اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 2 سلنه د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت، او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ، دا یو عمده لامل و نسبت له ځینو سیمو کې ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښي، هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه د خپل ځواب د تا سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتونو کې د 3 یا 4 ساعتونو زیات موږ برېښنا ولرو، او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنی یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري، له هغو نه استفاده کوي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي، او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر دی کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه د چاپیریالي پیشنهاداتو ته توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي، دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو، هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي، کله چې هوا وزن پیدا کړي د کوم ګرد او ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دې هغه سپر ټیټه راځي د څه کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنون کیږي لکه سپین سرې ښځې یا سپین ګیري نارینه او ماشومان خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چېرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګومان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه دا چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورسي جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب د شاروالیو په وانډي په اړه خبرې وکړي. شاروالی تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو.
دقیقا دغه څنګه چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه توکي ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. د بلې خانه دته د سوان توکي په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته دا د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا د عقل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څو بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده. زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرې دم چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم د لپاره دی هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم کنل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې له اوس هغه تجارتي کړي چې مطلب خلک به ټیکټ کوي او هلته به ځي او هلته به افشارونه به وي هلته به مختلف زینتي بوټي به وي هلته به ځینې لوګو نور شیان به وي. نو دا خپل د خار ایکوسیستم له منځه وړي او هغه تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت دی په ژوند کې شتوسو هغه ساحه نه ګټه اخیستای وسی آرامش پکې پیدا کیږي او هغه کړتیا لمنځ لاړ سي ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسيږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي شنه بوټي ډیر لږ دي نفوس په ډیرې دوه ده ویر سرختونه یا سرکونه باز زوینه خامه دي باز زوینه ګلدانونه صحیح نه دي او دغه خاطر خار متمرکز دی او ځکه دا ټول ستوري دي چې شاروالي دې ته باید فکر وکړي ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل خار په نامه بل کابل جوړیږي او فیز 1 فیز 2 کار په روان ده. دا ښه اقدام ده، خو دغه کم منابع کم شوز وینه کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې طبیعي په شکل باندې وساتل شي. دا دې تجارتي نه کول نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاک وساتو، په اوړي کې خپل تازه هوا ولري او په ژمي کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالي مسؤلیت ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1 میلیون انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داره چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
فاروان ست مخکلې زریته د سوال ته تفسیر په ولرم ځواب درکم. وړم یو مسلې ته د مخکلې سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا دیوی ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم چې قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خوشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي، نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته، د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یو ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنی دوی مړینه ثبت کړې وه، چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو، زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ تاسو خبره کوو، د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل اومده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ یو ډول تنفس کوي. او بل خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولې وو په هغه کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازه په لس یعنی ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله،
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساعاتو ته، او دا به د سرکول غاړې همالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي اداره چې د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، بخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټې لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوو ناحیو؟
خپله پټول کې زماده معلومات پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندونه نکلوي سوي دي. بعضي تل دي، بعضي دولت دې تړکړي دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې دینه دی واسه خو څنګه د حساب سپسایو کې و لکه پاتې دي، یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډیر مهمه او دقیق مده خبره ده چې ډیر زیات وانډ لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړسوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
بله. سید سلیمان خیل صاحب، چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې مدقق صاحب وویل، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا نه ده چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تصور په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو درکوم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اساسي دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی بیل په هغه سایتونه یا خپل شبکې فعال لري د ساتنې لپاره. دوی د سړي لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو د څه وجه هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې نسی وای چې په سلهاو لیټر تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لاړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولار یې واخلي، شمسي واخلي، شمسي دې ولګوي او جنریټر ترې لرې کړي چې سړي ستاسو د برق ورته اوسېږي. افغانستان ډېر تخشن هم لري چې سولار شروع کاروي، خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسي باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کړي، وزارت د مخابرات بیا خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا زموږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت ورسره مخته شي. همداسې نورو شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځانته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، د موټیزیس اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کړي، کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وهڅوي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کوي چې یو اداره نشي کولای چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي، چې د پرشنا وغوړي دا کولای شي چې شرکتونو ته یا د خلکو ته هم په هوار کې چې برق نشته افغانستان کې د نظر شت نه شي ټول تسلی د ساته برق ولرو. نو ضرور چې راځي سولر وکړو، نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متزیس ادارې مسولیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې کوي، یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خان صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسولیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولای شي مثلا د عقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافع صاحب ویلې، د نیپا چې یا د موټیزی چاپیرا ساتنې اداره چې یو پالیسی ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي، دا قانون دې د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا دې پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لار نه، حقوقي لار نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته، یو دکاندار ته، یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس، داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله، زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافع واوسم، هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو، خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه، په هغه کې د هر سکتور لپاره، د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا دغه مقرره کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو، د تعلیمي اداراتو، حتی د دولتي اداراتو دیگوی دی تعطیل یا دی رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل سوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی سو موږ د د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو اوسې هم لرو او که چیرې د چاپېریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلور سره د ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دا فتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سه دل کی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډیر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوي وشي. خصوصا په د استوبنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کی او دغه دود او لوګای د سکرو له سون نه منځته راځي دا په فلتر سي او د دود مخه ونیول سي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي دې ته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سي او د هغوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نفری وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب، ډېره مننه.
نفری وسایط ډیزل څو د دې په ماشینو کې، نو دغه څه مسایل.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مدخر صاحب کور ودان. سلیمان خیل صاحب، یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدخر صاحب اشاره وکړه وایي دلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزي رخصت کی. یوغه یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفتو یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړتي عین په افغانستان غونډه ده، لکه وایم دا څو سره مخ دي. خب څنګه څنګه چې متفق صاحب ویلي، مونږ په لاند محل کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واځي وای چې په یو میاشت کې یا په بلد پروژه کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لاره حل لاره ده، دا د څه مونږ نه ویلای. او هیڅ امکان نه لري د حال کې ځکه چې په خواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت رسیدلې ده. نو په یوازینی کار چې موږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لارې دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
بالکل دا 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 دې حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعض ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي، د ذراتو غلظت ډېر زخت زیاده، یعنی زخت زیات ناسالمه هوا ده، ټول وګړو لپاره ناسالمه ده، نه یوازې د سپینګرو لپاره یا ماشومانو لپاره، ټول لپاره
سلامت کوروادن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسې اوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لیو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي، او لمړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلف دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته موږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرونې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي، نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکار، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چلوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي، بل حرارتي انعکاس دی. دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلښت له منځه لاړ شي، ډېر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چېرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چېرته مونږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوزو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوزو، ربړ نه سوزو، فلانی شی نه سوزو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چېرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوزوي یا هغه وسوزوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوی. نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج نه هیڅ نړۍ په هیڅ واد کې داسې نه شي وچی یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوی بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نه وویل شي چې لکه دود دی هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والی چې ډېر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوی لکه ماینه وشي چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارښ نفزات دا ډېر رول لري که چیرته په د کورونو مخه کې، جمعتونو کې، خونځیو کې، سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یو ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو کوچومره هوا خرابېږي ککړېږي په مغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو، نو په مغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسوځول یو بل لاره هم دا ده چې خلکو ته دا وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مغه استلا وي، دا باید نسوځول شي. د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو نه یو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبر وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې، حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخلي اخستل شي د کوچني سيستمونه مثلا موږ ویل شو سولر سيستم چې حتی په کلو باندو کې خلک ته نګټه خلی کدا د ترویج یا استفاده زیات شنو د هوا د ککړتنه په ډیره پیمانه موږ مخنیوي کړی. نو په لنډ توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوي وازنه د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یوه اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو، او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو، یا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې، شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي. چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
کټ می واخلې تورو Let's see.